ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د طاهر روشان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو په خبرونه کې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د پلاوي سفر څارلی چې له چا چا سره یې کتلي دي او دې سفر ته څه هیلې شته. خو سمدستي خبرونه لرو. احمد تکلی اوروي.
السلام علیکم. په پایل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د پاکستان پوز وایي چې د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره خورا زیات تړلی دی. دوه پاکستانی اتباع او یو افغان همکار یې نن د هرات په شینډن ولسوالۍ کې وتښتول شول. او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالې له بیجی ښاره ایستلې دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غني نن په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز لوی درستیز او نورو پوځي چارواکو سره وکتل. په همدې حال کې د پاکستان پوز وایي چې د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره خورا زیات تړلې دي. د پاکستان د پوز د امریکا د څنګه مشر جنرال عاصم بجوا پر ټویټر باندې په خبره شوی پیغام کې ویلي چې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر په یو مثبته فضا کې تر سره شوی او د دواړو خواوو د خبرو محور به سرحدي مسایل او دوارخیز همکاري وي. اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د دوه ورځنی سفر لپاره سره سم چارواکو ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه به پراتلونکو دوه کلونو کې 15 میلیارډ ډالر ته لوړ شي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د باګرام هوایی ډګر ته نږدې نن مازیګر ځن وژن کې حمله وشوه. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي رادیو ته وویل چې درې امریکایي سرتیري په دې برید کې ټپیان شوي. د برید مسولیت طالبانو منلای. دوه پاکستانی اتبا او یو افغان همکاري د هرات په شندن ولسوالۍ کې تختول شوی. د هرات د امنیت قومندانې ویان عبدالرؤف احمدي وایي دا کسان د امنیتي چارواکو له خبرتیا پرته د ولسوالۍ ته تللي وو. د راپورونو له مخې دا کسان چې په عزیز آباد سیمه کې تختول شوی دي د یو مخابراتي شرکت کارکونکي دي. د دې کسانو د تختولو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی خو پولیس خپل تحقیقات پیل کړي دي. عراقی چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال له بایجی خاره چې د تیلو تر ټولو لوی چانځای پکې دی ایستلې دي. ډګر جنرال عبدالوهاب السادی نن د عراق دولتي ټلویزیون ته وویل چې د بغداد په 200 کیلومتره کې پروت بایجی خار په بشپړ ډول آزاد شوی. نورو چارواکو هم ویلي چې دولتي ځواکونو د سنی ملیشو په مرسته د تیلو دا کلا بند شوی چانځای او بخې چانځای نیولای دی. د پاکستان پوز وایي چې جنگي جټ الوتکوې په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو پر مرکزونو حمله کړې او لک تر لګه دیرش کسانې وژلې دي. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي نننۍ هوایي حمله په داخلي سیمه کې شوې. د پاکستاني طالبانو او نورو افراطي ډلو پر ضد په دې عملیاتو کې له هوایي حملو توپچی هاون او ځمکنیو ځواکونو کار اخیستل شوی. په برما یا میانمار کې د اپوزیسیون مشره آونګ سان سوچی وایي چې دا جرات باید ولرو چې د دیموکراسۍ له اصولو سره سم ژوند وکړو. سوچی دا څرګندونې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي. میرمن سوچی او اوباما ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو پر لور باید نور پرمختګ وشي. اوباما په دې خبري کانفرنس کې وویل
It's clear how much hard work remains to be done and that many difficult choices.
روخانه د چکلکی حالي ځلې باید وشي او غنستونزمنې چارې مهمه په وړاندې پرتی دي. د اصلاحاتو بهیر تر اوسه بشپړ نه دی او په هیڅ صورت پښا نه زی. خغلای اوباما په داسې حال کې برما ته تللی چې د نړیوالو پاملرنه د دې هیواد له مسلمان اقلیت روهینګیا سره ناروا وته اوخته ده. اوکرایني چارواکي وایي تر هغه وخت چې د دې هیواد حکومت د یاغیانو لوري د اوربند لرایت څخه راضي نه وي د سولې د بل پړاو خبرې ناممکن دي. د اوکرایني د امنیتي خدماتو د مشر یو مرستیال مارکیا لوبکیفسکی نن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې دوهم مینسک ناممکن دی ځکه په مینسک یو غونډه شوې و چې اوکرایني منی خو د په وینا تروریستان نه مني. د اوکرایني د بهرنیو چارو وزارت یو مقام په همدې ټلویزیوني خبرونه کې وویل کیف به خبرو ته دوام ورکړي خو یوازې د اوسنیو موافقو د عملي کولو په اړه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وای د اوکراین د بهرن لکابل پر روسي لګول شوی بندیزونه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هوادونو له اصول سره په تضاد کې دي. پوتین نن له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې اقرار وکړ چې بندیزونو او د تیلو د بایو ټیټېدو د هواد اقتصاد زیانمن کړی، خو زیاته کړه چې د کرملن نقدي زیرمه خورا زیات دي او له دې بهرن سره د مقابلې او د کورنۍ او ټولنیزو ژمنو د عملي کولو لپاره کافي دي. پوتین وویل د هغو روسي کمپنیو د شتمنیو کنګل کول چې لویدیزو مارکیټونو ته د لاسرسي هڅه کوي، هغو ته د ویزې بندول او نور بندیزونه یوازې ملګري ملتونه باید وکړي او به یوازې ملګری ملتونه باید ولګوي. ولسمشر پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی سبا او بل سبا په استرالیا کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو جی شل د مشرانو غونډه جوړه شي. دا خبرونه
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له پوځي چارواکو سره وکتل. تر دې مخکې افغان ولسمشر د پاکستان له سیاسي مشرانو سره خبرې کړې وې. په دې خبرونه کې مو وړاندې د دیلی د نوکتنو له جزئیاتو خبرو. بیا مو اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر موضوع د سیاسي چارو له څېړونکي ودیر صافي سره شریکه کړې.
ولسمشر غنی دا سفر په داسې وخت کې صورت نیسي چې د دې تګ لپاره د ولسمشر غنی د کار جوړه ده.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر چې په پاکستان کې دی اقتصادي دواړخي زواړي کوته هلمند دی.
پراتونکو باید شاه عباس شریف ته مشرۍ لاندې یو لوی د تجارانو پنګوالو حیات افغانستان ته راشي.
د سیاسي چارو څیړونکو رشید وزیری بیا وایي چې د پاکستان په خپل وضعیت خراب دی.
پاکستان د بدو په حالت کې دی. 80 میلیارډ ډالر پور وړي دی.
په دې خبري مجله کې د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر څرګندونې لرو چې سبانۍ لوبې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کیږي هیله مند دی.
ځینې لوبغاړي د کابل نه راغلل، ځینې لوبغاړي چې په تمریناتو کې په اماراتو کې، هغوی هم سهار ټول راورسېدل.
د افغانستان ولسمشر نن په پاکستان کې له پوځي مشرانو سره وکتل. په افغانستان کې ډېر کله چېړونکي دا خبره کوي چې د افغانستان په ارتباط د پاکستان پالیسی د پوجانو پلاس کړه. ل پاکستانی پوجي چارواکو سره د اشرف غنی د لیدنې کتنې پاړه اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د پاکستان د پوز د قماندي مرکزیه عمومي قماندانې تلړ. دا له سباندې یوې لسیزې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ له بی باورۍ وروسته د دوو گاونډیو هیوادونو په اړیکو کې د تودوالي نشه ګڼل کیږي. لویریس خبري اژانسونه وایي داسې ښکاري چې ولسمشر غنی غواړي چې له پاکستان سره اړیکې چې د تیر ولسمشر حامد کرزي په دوره کې خرابې وې له سره جوړې کړي. په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز په عمومي قماندانې کې دغه هیواد لوی درسیز جنرال راحل شریف د افغانستان ولسمشر ته هر کله ووایي. د پاکستان د پوز له وی خبر پانی سره سم راحل شریف د افغانستان ولسمشر ته د افغانستان د پولي په اوجدو کې د امنیتي وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. له ولسمشر غنی سره د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدی، لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی او یو شمیر نور چارواکي ملګری ول. په همدې منځ کې د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د څانګې رئیس تورن جنرال عاصم بجوا په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان ولسمشر په یو مثبت چاپیریال کې ورغلی او د دوی خبرې پر سرحدي همکاریو متمرکز دي. بجوا اشرف غنی ته وویل چې د دوی هیوادونو اړیکې له یو بل سره خورا زیاتې تړلې دي.
له پوځي مشرانو سره تر خبرو مخکې افغان ولسمشر نن د پاکستان د صدر اعظم له جکپوري سلاکار سرتاج عزیز او یو شمیر نورو سیاستوالو سره وکتل. له پاکستان د صدر خبريال زبیح الله شفق راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د هیواد له یو شمیر جکپوري سیاسي او پوځي چارواکو سره پر خبرو بوخت دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې پر سهار د یو جکپوري پلاوي په ملتیا په یو ورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر د خپل سفر په لومړي سر کې په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز او همداراز د هیواد د مالیې له وزیر سره کتلي او په دوه اړخیزو همکاریو سربېره ورسره په ګڼو موضوعاتو خبرې کړي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دغه لیدنه کې دواړه هیوادونه پر دې سلا شوی چې د اقتصاد او سوداګرۍ د ودې په لړ کې باید دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري لا زیاته او پراخه کړي. دواړه لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچې پراختیا، د افغان سوداګرو لپاره د صادراتو په برخه کې د ستونزو هوارولو، په ترانزیت کې د اسانتیا رامنځته کېدو او د یو شمېر ګډو سترو سیمه ییزو پروژو په باب خبرې وکړې. اشرف غنی همداراز د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او همداراز د پاکستانی پوځ په عمومي قمندانۍ کې د دې هیواد له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره هم کتلي او خپل منځي همکاروي سربېره ور سره په ګڼو مسالو خبرې کړې. اسلام آباد ته په دې سفر کې له ولسمشر سره د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر، د ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود، د کابینې ګڼ شمېر سرپرست وزیران، د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او نور چارواکي ملګري دي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به د شنبې په ورځ د هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري او همداراز دواړه به په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ یوه لوبه هم ننداره کړي. دا یادونه وردا چې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو یو شمېر څارونکي پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو د نوو اړیکو لپاره مهم بللی او تمه لري چې دا سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي اړیکې وغوړوي.
پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی دوه ورځنی سفر څومره مهم دی؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه له استاد ودیر صافی څخه مې دا پوښتنه وکړه.
ولسمشر غنی دا سفر اسلام آباد ته په داسې یو موقع او وخت کې صورت نیسي چې د دې تګ دپاره د ولسمشر لخوا ډېر کار شوی دی. یعنی جمهور رئیس چې افغانستان ته راغلی و او چې د عربستان سعودي ته تللی و، بیا چې چین ته یې سفر وکړ، دا ټول په ارتباط د سولې راوستلو افغانستان دی. نو پاکستان ته هم چې مخکې د سفر نه لوړپوی د امنیتی او نظامی مشران د پاکستان راغله، دې نه داسې معلومیږي چې پاوز د پاکستان په خارجي سیاست کې د افغانستان په مقابل کې خپل غواړي تجدید نظر وکړي. نو ډېر امیدوار یو چې دا سفر د ولسمشر غنی یا د سولې پیغام ځان سره راولي، په څنګ کې چې اقتصادي او تجارتي آیات سره تللی، یعنی اقتصادي او تجارتي اړیکې به قوي شي چې هغه هم د سولې د ټینګولو باعث کېدای شي.
استاد صاحب، تاسو ویل سي دا څل د هیله شته چې د اسلام آباد موقف تغییر وکړي، یعنی د اسلام آباد پالیسي د افغانستان په وړاندې تغییر وکړي. افغانستان باید د دې په مقابل کې څه امتیازات اسلام آباد ته ورکړي؟
افغانستان هیڅ شی نه لري چې پاکستان ته ورکړي، غیر دې نه چې افغانستان یو پول شي د پاکستان د اقتصادي او تجارتي بازار لپاره دی. د پخوانی شوروي ته پاکستان ترکمنستان نه یوازې دا مارکیټ د پاکستان د اشیا وشي، بلکې دا پایپ لاینونه انزاګانې چې شوي، دا د برق سیستم چې اخوا تیریږي، دا ټول د افغانستان د لارې نه تیریږي او دا لوی کومک به د پاکستان سره او حتی په وروسته کې د هند سره چې افغانستان دی.
له پوهان صافی څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې بیا هم پاکستان ته د افغان جګپوړي پلاوي سفر څارو او په یوې خبرتیا پسې د مالی د سرپرست وزیر عمر زاخلوال څرګندونې اوریدلی شئ.
کې دا کوشش شروع کړي چې د افغانستان خارجي سیاست دوباره په ځینو برخو کې خپل استقلال ترلاسه کړي. او دا استقلال د افغانستان د پاکستان تر منافیو قرباني شي.
د قدرت د انتقال وروسته د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره د ازادي رادیو لومړنۍ اختصاصي مرکه.
زموږ وینا پاکستان ته ده چې ورور د افغانستان خلکو هیڅ وخت د ډیورنډ کرښه منلی نه ده او نه به هم منلی، او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا کرښه ومني.
د یک شنبه د ورځې د سهار په 8 بجو کې او د ماسپښین په 15 بجو کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
د افغان ولسمشر اشرف غنی اقتصادي سلاکار وایي چې د پاکستان په لاهور ښار کې سوداګرو په افغانستان کې پانګې اچونې ته لیوالتیا ښودلې ده. حضرت عمر زاخلوال نن په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به په نږدې راتلونکي کې د پاکستاني سوداګرو یو لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اقتصادي سلاکار ډاکټر محمد عمر زاخلوال وایي چې پاکستان ته په سفر کې له بیلابیلو پاکستانی سوداګرو سره خبرې اترې کړې. نوموړي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې پاکستانی سوداګرو لیوالتیا ښودلې چې په افغانستان کې به پانګونه زیاته کړي. ښاغلي زخیلوال وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د پاکستانی سوداګرو یو پلاوی هم افغانستان ته سفر وکړي.
لاهور هم تاسو ته معلومه ده د پاکستان هغه صنعتي مرکز دی. نو هدایت جناب رئیس جمهور دا و چې خپل د لاهور د سرمایه‌ګذارانو نه بلنه وشي چې ریښه په افغانستان کې د پانګوالۍ علاقمندي ونیسي. فوق العاده علاقمندي ډیره زیاته وه. پراتون کې باید شاه عباس شریف ته مشرۍ لاندې یو لوی د تجارانو پانګوالو هیئت افغانستان ته راشي. مشخص پیشنهادونه مونږ ورته لرو.
نوموړي هیله وښوده چې افغانستان ته د پاکستاني پانګوالو پراتک سره به په سوداګریزو برخو کې د پام وړ پرمختګونه وشي. ښاغلي زخیلوال وویل چې پاکستان ته په سفر کې افغان ولسمشر د جمعې په ورځ د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق دار سره کتلی او په دې کتنه کې دواړه هیوادونه پر دې سلا شوي چې د اقتصاد او سوداګرۍ د ودې په لړ کې باید دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري لا زیاته او پراخه کړي. ښاغلي زخیلوال ویلي چې دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچې پراختیا د افغان سوداګرو لپاره د صادراتو په برخه کې د ستونزو هوارولو په تنظیم کې د اسانتیاو رامنځته کېدو او د یو شمېر ګډو سترو سیمه ییزو پروژو په باب خبرې اترې کړي. خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې پاکستان په افغانستان کې یوازې خپلو سیاسي ګټو ته ترجیح ورکوي او دا ډول ژمنې به ګټورې نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر هغه وخت چې پاکستان لوري او تزدید د افغانستان په حق امنیتي نظامي وي اقتصادی مناسبات او تجارتی مناسبات امنیتی او نظامی تصویر لاندی بوی. تر او سا دا فضا هم پا افغانستان که هم پا پاکستان که منستر آقل ندی چی اگر نگاه اقتصادی او تجارتی هغه فعالیتونو ته معطوف شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری زوړی کو پاړه ډیر زله پښته ستونزو خبري شوي. خو د غوستونځ ته لا هم د هواري لار نه د مندل شوي. یو شمیر افغان سیړونکو وایي چې پاکستان باید په خپل کړه ژمنو عمل وکړي.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر عمر زاخیلوال هیلمند دی چې له پاکستان سره به د افغانستان اقتصادي روابط ښه او پراخ شي. په کابل کې په علومو اکاډمي کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز له سلاکار رشید وزیری څخه مې پوښتنه وکړه چې پاکستان له افغانستان سره څه کولای شي.
پاکستان کې ډېر جبر بدلونونه راغلي. پاکستان د کما د ګرن په سغړه ولاړ دی. ډېر بدو په حالت کې دی. 8 میلیارډ ډالر پور وړی دی. د کال په دې باندې چې کوم سود راځي د 15% پورې دی. نو کېدای شي چې د سعودي عربستان فشار د چین فشار چې د نږدې ملګری دي او د واشنگټن فشار د دې سبب شي چې زموږ د مشر اشرف غني یو څه په لاس راوړنه ولري.
یعنی ستاسو مطلب وزیر صاحب دا دی چې اشرف غني چې چین ته سفر وکړ او عربستان ته ولاړ له هغه ځایه چې اطمینان ترلاسه کړی دی چې په اسلام آباد باندې فشار زیات شي.
موږ بل څه یو چې چین ته کوم سفر کړی دی هغه چین هم په دې قرضیا کې ضرر لیدلی دی. د ابیغر په نوم باندې ګروپونه پاکستان کې تربیه کېږي هلته جنگ کې او سره د دې چې چین پاکستان ډېر نږدې ملګري دي. اوس هم په پاکستان کې نو نظر هغوی انجینران او کارګران کار کوي. 2-5 پروژې دي په هغې باندې اخته دي. د ګوادر بندر هم دوی ته په اجاره ورکړ شوی دی. داسې د انرژۍ په برخه کې هغوی دا لوچ کړی دی چې موږ به پاکستان ته 40,000 میگاواټه بجلی 2 کالونو کې تولید کړو چې پاکستان د دې غم نه خلاص شي. مګر چې تر څو په پاکستان کې هلته جوړ جوړای نه وي شوی هغوی ته هم ممکنه نه ده چې دا پلاس راوړنه دی ولري. سعودي عربستان هم د پاکستان په دغه مسایلو باندې خوابدای دی. بل خبره ده چې سیمه په اقتصادي لحاظ بدل شوې ده. منځنۍ اسیا باید له جنوبي سره وصل شي. د ورېښمې لار هم باید تیره شي. نو پاکستان هغوی په زغرده دا کبو ویایي تا ټینګ ورته ویایي پاکستان بل لار نه لري چې دوی ته غاړه کینه.
نو وزیر صاحب تاسو
بلې چې تر اوسه نه په ورلد بینک کومه کونه نه وای نو پاکستان به وختي لوپ شوی.
بله وزیر صاحب، نو تاسو په نظر افغانستان باید د دې سفر په ترڅ کې سي رئیس جمهور اسلام آباد ته تللی دی، پاکستان ته ځینې امتیازات قائل نشي؟
نو شوم بو،
یعنی افغانستان باید د پاکستان ځینې غوښتنې ومني څو د پاکستان اعتماد ترلاسه کړي، او کنه پاکستان ستاسو په نظر په خپل تر فشار لاندې دی، هغه دې ته شاید حاضر شي چې افغانستان سره روغه جوړ وکړي او د تروریزم سره جګړې کې مرسته
وکړي؟ هغه تر فشار لاندې دی.
بله
هغه تر فشار لاندې نیوي، نو چې کوم غوښتنې په هغه لري پاکستان دی، هغه پټ نه دی، تاسو ته به معلومه وي چې هغه د افغانستان په اوبو باندې هغه لري دعوا لري، هغوی په افغانستان په خبره باندې هم دعوا لري، هغوی د افغانستان په دغه باندې هم دعوا لري، په دې مدنیاتو باندې چې زیاته برخه د دوی ته ورکړي، هغوی دا هم بیا تاسو خپل پوځیان په هندوستان کې ما تربیه کوئ مشتره ولري، دا هم یې چې د هندوستان ډیپلوماټیک نمائندګۍ په ننګرهار او کندهار کې دا وتړی، د هندوستان سره د دوستۍ هغه کچه ډېره راټیټه کړې، دا غوښتنه یوازې د هند په باره کې ده، نورې غوښتنې به هم هغه ولري وړاندې به یې کړي، لیکن تر اوسه خو داسې نه ده ورسره منلې او نه دا د منلو وړ خبرې دي.
رشید وزیری په علوم اکاډمی کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز سلاکار مننه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي. د امریکا لخوا افغانستان او پاکستان ته د ځانګړي استازي پخوانی سلاکار بارنیټ روبین چې لیکوال هم دی، تل د طالبان او افغان حکومت ترمنځ پر سولې ټینګار کړی دی. ل بارنیټ روبین سره ازادي راډیو ځانګړي مرکه کړې ده، او په سر کې روبین دی پښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان په هکله امریکا او چین په کومو برخو کې یو ځای فعالیتونه کولای شي. نور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات په ټپه ولاړ دي، ښاغلی روبین وایي
دا څرګنده ده چې د ولسمشر اشرف غنی د لوړې له مراسمو راهیسې د سولې د هیڅ ډول رسمي بهیر په اړه اعلان نه دی شوی، خو یو مهمه خبره ده چې یو څو اونۍ مخکې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز او ولسمشر غنی ترمنځ دواړه خیزه غونډه وسوه. زما په فکر د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې په اړه همکاري په لوړه کچه وي، او زما په فکر د سولې موضوع د دوی د اجنډا په لومړیتوبونو کې ده. موږ به ډیر ژر یو څه مثبت ګامونه ووینو.
شغله روبن په خپل ورستیو لیکونه کې د سولې د خبرو لپاره کابل او واشنگتن ته یو کړنلار پیشنهاد کړی ده. موږ له د پښتنه وکړه چې د دې کړنلارې مهم ټکي له موږ سره شریک کړي.
The United States has done virtually everything that the Taliban asked it to do.
America har hagat sokral che Taliban ye la Afghan hukumat sara tar muzakiro mekh ki ghushtana darloda. Pdi ghushtana ki la Guantanamo sakha da bandiyan khushi kawal la Afghanistan da khpulo zwakuno da istalo la para yawane tatakal aw le Taliban haga bandizuna leri kawal shamil wa che par al qaida lagawal siwa. افغان حکومت به د اعتماد د چاپریال جوړولو هڅه کوي، خو امریکا باید دا ضمانت ورکړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه به دغه مذاکرات نه ګډوډوي، او د مذاکراتو د بهیر پر مهال به خلک نه نیسي. په تیرو وختونو کې د داسې پیښو مثالونه شته. افغانستان به هر وخت دا ضمانت ورکوي چې که پاکستان افغان طالبان د سولې مذاکراتو ته راولي، افغانستان به د خاورې له پخوانیو ادعاو څخه لاس اخلي. زه فکر نه کوم چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ډیورند کرښې منلو ته تیار وي، خو زه فکر کوم افغانستان دې ژمنې ته تیار دی چې د پاکستان د خاورې ملي یووالي پر ضد به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. نو په داسې حال کې د ډیورند کرښې په رسمیت پیژندلو خبره نه ده مطرح، او په راتلونکي کې به دا سیمه د کړکېچ د سیمې پر ځای د همکارۍ د سیمې په توګه کارېږي.
Recognition of the border will become irrelevant as the border becomes an area of cooperation rather than conflict.
بارنیټ روبن د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر برخه اوسېدلې دي، په دې هکله چې د سولې هڅې ولې نسوې بریالۍ، ښاغلی روبن وایي
امریکا او د افغانستان حکومت پر دې موافقې ته نه ورسېدلې چې د سولې په بهیر کې به د پاکستان څه رول وي او د طالبانو لخوا به څوک په دې مذاکراتو کې برخه اخلي. دا دواړې ډېرې لانجمنې مسئلې دي. زه هیله منیم چې د افغانستان حکومت به یو روښانه او ممکنه ستراتیژي جوړ کړي چې امریکا به یې هم په خوشي سره ملاتړ وکړي.
راپورونه
مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنوی د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې خبري شو او د ماشام لوو د سهار تر وبجو پورې په همدغه چپو آشنا رادیو اوریدلای شي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په مرکزونو نن سهار افغان پولیس ته نږدې د تخیلو په سیمه کې بمباري کړې ده. په دې اړه له پاکستانه د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق راپور لري.
د شمالي وزیرستان د ځای امنیتي چارواکو په وینا د پاکستان جنگي جټو الوتکو د جمعې پر ورځ افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه دیرش وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی هم دا راز وایي چې په دغو بریدونو کې د وسلوالو ډېری مرکزونه هم له منځه وړي دي. د سیمې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني الوتکو د جمعې پر سهار په دتخیلو کې درنه بمباري کړې، خو په سیمه کې د مخابراتي شبکو د یو د نشټوالي لامله پکې د مرګ ژوبلې پاړه کره معلومات نشي ترلاسه کېدای. نو تایید شوی راپور نه وایي چې په دغو بریدونو کې ځینې بهرني وسلوال هم وژل شوي دي، خو د هویت په اړه اله کره معلومات نه دي ورکړل شوي. پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون په 15مه نیټه ډیورن کرخې ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دا عملیات تر هغې وروسته پیل شول چې د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې په نتیجې پای ته ورسېدلې او طالبانو د کراچۍ پر هوایي ډګر د برید مسؤلیت ومنه، چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو په ګډون دیرش کسان وژل شوي. که څه هم پاکستاني ځواکونه ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه له 1200 زیات وسلوال وژلي، خو خپلواکو ځایي سرچینو لا تر دې دمه د دوی د دغه ادعا پخلی نه دی کړی، ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان نه ور پرېږدي. دا یادونه ورده چې د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي هم د پوځ ادعا ته اشاره وایي چې د دوی د عملیاتو بریالیتوب به هغه مهال څرګند شي چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک بیرته خپل سیمو ته ستانه شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
ټاکل شوی دی چې سبا ولسمشر اشرف غنی په پاکستان کې د افغانستان الف او پاکستان الف کرکټ لوبډلو د لوبې ننداري ته ورشي. د افغانستان د کرکټ بورډ له مشر شاهزاده مسعود سره مې په دې ارتباط خبري وکړه او لمړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې افغان لوبغاړي څومره چمتو دي.
فوق العاده چمتووالی ورته لري. موږ ځنې لوبغاړي د کابل نه راغلل، ځنې لوبغاړي چې په تمریناتو کې په اماراتو کې، هغوی هم د سهار ټول راورسېدل. نن به دې خپله تمرینی غکی پریکټس به کی دلته، نو د سبا لوبې لپاره به دوی کاملا آمادګي ولري انشاءالله.
نو څنګه دوی چې نن را رسیدلې د پاکستان ته ستړي به نه وي چې سبا بیا کله لوبه کوي؟
چون دغه لوبه دغه لوبه چې داسې ډېر ورته پیشبینه نه وو چې داسې لوبه به جوړېږي. اما د موږ لوبغاړي بیا هم د خدای فضل ده په کابل کې او په اماراتو کې خپل تمرینات کړي دي، نو نن به بیا یو څه تمرینات کړي. سبا ورځ لپاره به انشاءالله خاص مشکل نه وي، دوی به خپله آمادګي ولري لوبې ته.
د افغانستان په الف ټیم کې کوم نوی لوبغاړي هم تاسو شامل کړی دي؟
او چپ له درې څلور کسانو چې هغه د ملي لوبډله کسان یې نور ټول نوی ځوانان دي.
په نوی ځوانانو کې کوم ځوانانو ته ډیر هیلمن یاسي چې سبا به شلو به وکړي؟
نور زه امیدوار یم چې کوم کسان د موږ هغه انتخابي کمیټې د انتخاب کړي دي، دا به ټول په خپل ځای کې هغه بیټسمنان دي، هغه کبالران دي، په خپل هغه سره به ډېره ښه لوبه انشاءالله ترسره کړي. یعنی زه یقین لرم چې داسې لوبغاړي انتخاب کړي دي چې هغه د دغې شل ورځې لوبې ښه جوګه دي.
د پاکستان الف ټیم کې لکه څرنګه چې راپورونه وایي ډېر تکړه لوبغاړي راټول شوي دي. فرزان عمر ګل لوبي او ځینې نور تکړه لوبغاړي د پاکستان سه په نړیواله سطح پیژندل شوي دي. فکر نه کوي چې افغانستان تام په کارو چې د ملي ټیم ډېر کسان په دې مسابقه کې ولوبوي؟
نه، پاکستان د دغه درې څلور کسان لکه چې تاسو نمونه واخیستل هغوی په دغې لوبه کې، اما دې ته څنګ به موږ هم درې څلور پنځه کسان د ملي لوبډلې کسان دي. خو زه امید کوم چې دا لوبه به ډېره ښه لوبه، یعنی اکطرفه لوبه به وي انشاءالله.
شهزاده مسعود، مننه چې د ازادي راډیو په دې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته. په همدې هیله چې افغان کرکټ لوبغاړي سبا په پاکستان کې ښه وځلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمود روشن د غزنی لسن خان پر اسولې سمسکلې کلی د اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ډیر ګټور دی. صابر د هلمند لګرم سیر لیکي اشرف غنی به پاکستان وهڅوي چې د افغانستان له سولې لپاره سم ګامونه وچات کړي. ګڼ نور اوریدونکو هم د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د سفر په ارتباط سمسونه راستولې دي چې ځینې سمسونه نیمګړي دي او سم نل وصل کیږي. دوست محمد د افغانستان له کومې سیمې سمس راستولې دی او لیکلي دي چې له پاکستان هیله لرو چې په افغانستان کې نوره مداخله ونه کړي. او عبدالرحمن له اورزګان لیکلي دي چې د پاکستان سفر ډیر ګټور دی خو بیا هم په پاکستان باندې باید اعتماد ونشي. دا خبری مجله مو هم دومره به خو بل خبری مجله هم په منځنی سپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې لاسدی رډو څخه ورېدل شي او دا خبری مجله مصطفی صدیقی وړاندې کوي. په خیر.